د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم د لسو بجو په خبرونه کې مې ځل بیا هرکلی کوم او په دې ګړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړی برخه دي، ونیمه مرکه هم په کې شته دي او خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو په آخره کې د ګړی په آخره کې تاسو د سولې پر لور خپرونه هم اورېدلی شئ. او دا ځل پکې په دې خبره شوې ده چې پښتو ډرامې د عدم تشدد لپاره او د جګړو په ختمولو کې څومره رول لوبولی شي. خبرونه له ګلای څخه.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو په وفاقي بجټ نیوکه کړې او د خیبر پختونخوا نوی مالي کال بجټ به د نهه په ورځ وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت د واشنگټن هغې پریکړې رکلې کړې چې په هغه هیواد کې د امریکایي فوجیانو رول پراخوي او د شام په دمشق ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکه کړې دي او ویلې دي چې د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریځ روښانه نه دی. پرون په قومي اسمبلی کې په بجټ بحث کې برخه اخستونکو اپوزیشن غړو ویل چې حکومتي ترجیحاتو کې د ولس لپاره د خیر ښېګڼې کارونو شمیر کم دی او د حکومتي غړو رویه هم غیر سنجیده ده، ځکه د پارلمان مهم غونډو ته هم ناراضي. د پیپلز ګوند غړي نفیزه شاه ویل چې حکومتي غړي د فوزي هډکوارټر په بلنه په سمدستي توګه هلته ورځي خو د پارلمان غونډو ته اهمیت نه ورکوي. دوی ویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي وار داسې شوي چې د ویډیو لینک له لارې د بجټ منظوري ورکول کیږي. د تحریک انصاف غړو هم په بجټ تنقیدونه کړي او ویلې دي چې حکومتي غړي د بجټ پر ځای د اپوزیشن غړو سپکاوی کوي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نون غړي چودري حامد حمید پارلمان ته ویل چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په دریم وار د نوي مالي کال بجټ وړاندې کول ځنډولې دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به د نهي په ورځ بجټ وړاندې کوي. د سند حکومت د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 1.98 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی. د سند صوبې خزاني وزیر سید مراد علي شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړو چې پکې 225 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړي شوې دي. د خزاني صوبایي وزیر په خپل وینا کې ویل چې د بجټ لوی برخې سلورو څانګو تعلیم، صحت، امنیت او بلدیاتی ادارو کې په ترجیحي بنیادونو ویشل شوې دي. په راتلونکي مالي کال بجټ کې به 500,000 کسانو ته نوکریانې ورکول کیږي چې پکې 50,000 د پولیسو په محکمه کې، 100,000 په تعلیم او 350,000 د صحت په محکمه کې شامل دي. د بجټ تر مخه راتلونکي مالي کال کې د تعلیم لپاره 160 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي چې پکې الوی زده کړې، ټیکنیکل او طبي تعلیم شامل دي. د اټلی یو غرختون کې په گلگت بلدستان کې د واوري پر سر خوېدو یا سکی په پیخه کې مړ شوی دی. د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي دي چې 20 لیوراندو کوملی په گلگت بلدستان کې د للا غر اسوکې نه راخوېدو چې دا پیخه رامنځته شوه. د پاکستان الپاین کلب وایان قرار حیدری اف پی خبري جانس ته ویلي چې کوملی د للا غر اسوکې چې شاوخوا 6,000 میټر اوچته ده، له هغه ځای نه راخوېدو یعنی اسکی کوله چې توازن یې وبایلو. لیوراندو کوملی په 14 کالو کې غرونو ته ختل شروع کړي ول او فوټوګرافر هم وو. د افغانستان حکومت د واشنگټن لخوا په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لغوانه او ځواکونو سره د امریکایي فوجیانو ته د زیات واک ورکولو پریکړې هرکلی کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون اف پی خبري جانس ته ویلي د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي. وزیري ویل دوی په میدان کې نور فوجیانو ته اړتیا نه لري خو سلاکارانو ته ضرورت لري چې هوایي ځواک نور پیاوړی کړي. د جرمني خبري ایجنس ډي پی ای د افغان ولسمشر بیان شاه حسین مرتضوی له قوله وای چې افغان ځواکونه له خپل امریکایي ملګري څخه هوایی او ځمکني ملاتړ ترڅنګ استخباراتي مرستو ته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نوي مشن کې برخه نه اخلي بلکې افغان ځواکونو سره فعاله کردار ترسره کول غواړي. تاسو د مشال لرډین خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په سنډه کې 2 چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې زخمیان کړي. ویل کیږي په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبري ارژانس رپورټ ورکړی چې په دې دوه چاودنو کې یو یې ځان وژونکی برید وو او بل هم هغه بم چاودنه وا چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو. دواړه چاودنې د سیده زینب د زیارت د دروازې مخې ته شوې. برتانیا میشته د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلې دي چې په دې بریدونو کې شل کسان وژل شوي. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو په اړه ذمہواري منلې ده. د شام کورنۍ جګړې د سیده زینب زیارت پر لپسې په نښه شوی دی چې دا جګړه شپږ کاله راهیسې روانه ده. په سیده زینب زیارت د فروری په میاشت کې پر لپسې بومي چاودنو کې لږ تر لږه درې اتیا کسان وژل شوي ول او یو سل اویا زخمیان شوي وو. ایران د یو کینیډای جج روستۍ پریکړه غندلې ده. د دې جج پریکړه کړې وه چې په کینیډا کې دی د تهران غیر ډیپلوماټیکي شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرنا خبري ایجنس د ایران د بارنو چارو د وزارت د بیان جابر انصاری له خولې ویلي چې د کینیډا د عدالت دا پریکړه د دې هیواد د نړیوال ژمنو سره په تضاد کې ده. د کینیډا په خار کې یو عدالت د ایران د مدافع وکیل استدلال په ردولو سره حکم ورکړ چې په کینیډا کې د ایران تقریبا 1.5 میلیون غیر ډیپلوماټیکي شتمنی د هغو امریکایانو کورونو ته په تاوان کې ورکړل شي چې 1973 کال څخه تر 2002 کال پورې په ارجنټاین، اسرائیلو، لبنان او سعودي عربستان کې د برمته نیونې او بریدونو قربانیان دي. اور اس خبر د یورو کپ فٹبال دی. د اروپا د فٹبال په مقابلو کې بیګا د انگلینڈ او روسی ترمنز لوبا په یو یو گول پایته ورسیده. د انگلینڈ او روسی لوبډلو ترمنز لوبا برابر پاتې شو. د لوبې وروسته د دواړو لوبډلو مینوالو د فرانس ویلی خار ماسی کې پر یو بل گزارونه وکړل. د لوبې وروسته د فٹبال د روس فٹبال مینوالو په میدان کې غوښتل چې د انگلینڈ په مینوالو گزارونه وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلاس خمو خبرونه واوریدل او په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت نیوکې کړې چې نه یې د درغلې او د تورونو کاروایی کړې او نه یې هم سم بجټ وړاندې کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت بجټ دوه ورځې بعد وړاندې کیږي. د دې بجټ د ځنډ وجه د وزیر اعلی او د خزانې وزیر ترمنځ په ځینو مسایلو اختلاف ښودل شوی دی. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د مزدوري کوونکو ماشومانو د زیاتېدونکي شمیر په اړه اندېښمنې دي.
ټول پاکستان کې تقریبا تعداد کم دی نو دا زیات شوی دی. دا 2.5 میلیون ته رسیدلی دی. خاص کر پېښور کې تقریبا 2.5 لک پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو فتوا ورکړله چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو او لاسپوڅو جګړه ده او د اسلام ضد یو کار دی.
والله بغیر د اسلام د خود و هدو قسم په خدای کبل شي پستر ګوري یا سر چا قتل کوي رښتیا و دا شر د افغانستان کې باندې و کنه و باندې د دې ځای ژوندې لاسه افغانانو ظالمان دي کدي.
او د سولې پر لور 19 خبرونه کې به واوري چې پښتو ډرامې او هنر څنګه د سولې لپاره کارېدل شي.
تاسو کی ته ونه تاسو په دې سره دې وځي تاسو څنګه زبرک دې پری دي.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې وره دل پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت نیوکه وکړې. دوی ویل چې حکومت نه د درغلې او د تورنو کاروي لپاره خپل ژمنې پوره کړې او نه یې هم عدالتي کمیشن جوړ کړ. دوی همدارز ویل چې حکومت سم بجټ هم نه دی وړاندې کړی دی. یاد دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ تور دی چې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنیانې جوړ کړي. حکومت دا نه مني خو وایي تحقیقاتو لپاره تیار دی. لږ مخکې مې په اسلام آباد کې د خپل همکار سراج زهیر سره خبرې وکړې. هغه راته داسې معلومات راکړل.
پرون په قومي اسمبلی کې هغه وخت کله چې په بجټ باندې بحث روانو په دې موقع باندې په قومي اسمبلی کې چې کوم مخالف ګوندونو غړي دي هغوی په موجوده حکومت باندې ټکونه او نیوکې وکړلې او وی ویل چې په دې بجټ کې هیڅ د غریب لپاره داسې نه دي کېدې شوی او بل دا چې دا بجټ مبهم دی. د دې وینا و چې په دې بجټ کې یوازې لاهور ته توجه ورکړل شوې ده او دا د ایم ایف بجټ دی، د ایم ایف په خوښه باندې جوړ کړل شوی دی. په دې موقع باندې د پاکستان پیپلز پارټي د کمچی نفیسا شاه دا غړي د وزیر خزانه اسحاقدار باندې هم ټکونه وکړلو، وی ویل چې هغه ډېرې دعوې کول چې دا بجټ به ولس دوست وي، عوام دوست وي، خو په دې بجټ کې د ولس لپاره هیڅ ونه ویل شو. په دې موقع باندې بشیر زه به یو بله خبر وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف عقیب الله کوم چې د قومي اسمبلی غړي دی، هغه ویل چې په خیبر پښتونخوا حکومت لپاره چې تیر حکومت پخوانی حکومت 50% قرضې معاف کړې وي، خو موجوده حکومت خیبر پختونخوا نه ټول مراد واپس واغستل، کوم چې د خیبر پختونخوا سره د میری مور سلوک دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، هلته د خیبر پختونخوا حکومت بجټ دوه ورځې بعد اعلانوي. د دې بجټ د ځنډ وجه د وزیر علاوه د خزانې وزیر ترمن مشکلات ښودل شوي دي. د خزانې وزیر مظفر سید د جماعت اسلامي او وزیر علاوه پرویز خټک د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، چې له دې مخکې په شریک صوبایي حکومت کې هم د اختلافاتو خبرونه راغلي وو. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د راتلونکي بجټ د تیر په شان ضایع نه کړي. شبیر جان په پیښور کې زمونږ همکار دی، له هغه څخه ما په دې اړه لږ مخکې معلومات غوښتل، تفصیلي داسې راک
چې کله زموږ د معالم مخالف ډلو یا د جماعت اسلامي د پاکستان په څیر سره د صوبایي څنډه سره خبره ترې نشي، هغه همدغه خبره کوله چې ردی چې کوم پرمختیایي بجټ دی پنګه د پاغې باندې د وزیر اعلی او د خزانې د صوبایي وزیر لږ شانتې اختلافات، ځکه چې د هغوی په وینا چې وزیر اعلی او د خزانې چې کوم وزیر مظفر سید هغه د پرمختیایي بجټ کې کمی راوستل، تر دې حد پورې وزیر اعلی دا کې هغوی چې دا باندې کوم لکه چې دا یو دا و چې تیر درو کال کې کوم بجټ باندې تشویق دي، نو هغه کوم د پرمختیایي کوم بجټ او زیاتره دا شوی دی او خبر په سن خاصه به کې هم دا څه پرمختیایي منصوبه نه ده شوی. نو سو دا مخالف ډلې او د دوه حکومت حکومتي ګوندونو غړي وایي چې دا اختلافات تر ډېر حد ختم شوی دي. په 13 نیټه باندې به د خیبر پښتونخوا دغه بجټ باندې کېږي چې دا وی په وینا د حکومت په وینا دا به عوام دوسته بجټ کېږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته دي. اوس تاسو ته دا رپورټ درورو چې ملګرو ملتونو ویلي چې په پاکستان کې خوشا 2 میلیونه ماشومان چې دي د مزدوري کوي او په دې اړه یې د ماشومانو په حقونو باندې اندېښنې ښودلې دي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې هم وایي چې حکومت په کار ده په دې اړه عملي اقداماتو کې تر څو هغه ماشومان چې مزدوري کوي له کارونو راوژغورل شي او سکولونو ته لاړ شي. شبیر احمد جان په دې هکله رپورټ درته لري.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سپارک صوبایي مشر جانزیب خان مشال لیډو ته ویل چې د مزدورانو نړیوال ادارې یا ایلو او یونیسکو شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې خوشا 2 میلیونه، په خیبر پختونخوا کې 2 لک پورې، او یوازې په پیښور کې 2000 ماشومان په ماشوموالی مزدوري کوي.
ایلو مطابق هغه وی چې لکه په ټول پاکستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه ماشومانو کم کارونه هغه سلی شي د مشقت په شکل کې، نو هغه د دې ښکار دي. دا کم استیمیټډ فیګر دی یونیسف چې وی هغه وی چې دا تعداد چې کم دی نو دا زیات شوی دی، دا 2 میلیونه تر رسیدلی دی. خاص کر په خور کې تقریبا 2000 پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې انوال دي، لکه دا تقریبا د نن 15 کال مخکې شو، په دغه تعداد کې لکه کافی زیاتې راغله دي.
دا چې ولې دومره غټه شمیره کې دغه ماشومان د سکول ویلو په ځای په ماشوموالی مزدوري کوي او د کورونو تختی، جانزیب خان وایي که یو خوا غربت دی نو بل خوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا د دغه ماشومان اړخ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زمونږ د صوبې حالات دي، غربت دی، بیروزګاری ده، دغه شاد نه تعلیم نشواله دي، سکولونو کمی دي، د استادانو کمی دي. نو لازمند ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد دماغي په مختلف ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، د هغې لپاره بجټ ورکوي، خو لکه د چایلډ لیبر د ختمېدو لپاره یو حکومت د وسه پورې داسې انتظامات نه شي. نو مونږ دا هم وایو چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت له پکارې چې د لپاره باقاعده بجټ مستث
د سپارک لخوا پېښور حاجي کیم کې پلارو کوڅو کې کارکوونکي د کور راتښتېدونکو ماشومانو لپاره د تعلیم او هنري زده کړو مرکز هم جوړ کړی شوی دی چې پکې دغه ماشومانو ته دغه هنرونه او زده کړه ورکول کېږي او چې کوم د کور راتښتېدلی وي هغه خپلو کورونو ته واپس لیږل کېږي. دا چې څومره ماشومان دې ته دروازې راځي، نو په دغه مرکز کې استاد شمایلا کوثر وایي
پر ډے موږ سره 100 ماشومان راځي، 150 شي دا ماشومان موږ سره دا ګلې کې چې کوم ګرځي کبار راغونډي اډو کې ټیشو پیپر خرڅي، اوبه خرڅي، شربت خرڅي، زیات تر دې کې کباړي ماشومان چې کوم دي اور اغه لمونږ په خپل ڈی آئی سی کې یعنی ڈراپنگ سینٹر کې چې کوم نه اغه لمونږ نان فارمل ایجوکیشن ولا ورکو سائیکو سوشل کونسلنګ اغه لکو چې اغه د سټریټ نه بسنګ ځان بچکی، ابیوز نه بسنګ ځان بچکی، بل موږ اله فوډ ورکو.
دی و چې زیاتره دوی ته د غریب کورونو ماشومان راځي،
دا ډیر زیات غریبانان خلک دي، دي کې افغانان دي، دي کې راجستانیان چې کوم دي دا ماشومان دي، داسې خلک دي چې اغه کورون نه غریبۍ په وجه باندې راتښتېدلی وي. دي دونه زیاتره دا ډیماند کیږي چې تاسو بس پیسې به موږ لرا کوي.
د پامول دا چې 12 جون د پاکستان په شمول پټول نه لای کې په ماشومواله د مزدوري یا چایلډ لیبر په ضد روز منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په بلوچستان کې تیره میاشت په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. څېړونکي وایي د دې اړیکو د خرابېدو لویه وجه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پر پاکستان شکونه دي. واشنگټن په اسلام آباد بیا غږ کړی چې په سیمه کې دي د سولې لپاره پر طالبانو هغه اغیز او کنټرول وکړي چې څه موده مخکې پاکستان اعتراف کړی و. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډېدو او په پاکستان کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور ته وژنې وروسته د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري د امریکا او پاکستان اړیکو خرابېدل به د سیمې پر امنیت هم بدې اغیزې وکړي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر ساد وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا اړیکې خرابې شوې دي چې یوه مهمه وجه د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر رول بے باوری هم ده.
پاکستان امریکا سره خپل دغه تعلقات چې کوم دي هغه فلحال کشیده دي، هغه کې یو دغه راغلی تناو پکې راغلی دی. هغه چې کوم د امریکا او د هند تعلقات ډېر د تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان او هغه ګوري دا دغه په مفادو ګرندې او امریکا پاکستان بیا پرېښود او هند او یا د نور د پاکستان مفاداتو خلاف کارونه کوي. نو دغه کې د پاکستان موقف سختېدو دا یو نښه ده او
د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ترمنځ په لیدلو کې سرتاج عزیز ویلي د مئی په 21مه په بلوچستان کې ډرون برید نه یوازې تدوی د ځمکني حدودو خلاف ورزي ده، بلکې له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابېدای شي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
چې پاکستان کوم
انتهائی یعنی اتنی کم پروگرام لري چې پاکستان دا غواړي چې فصلو هم ترقی دي دا غواړي پاکستان سره هم دي دوه خبره حالي کې امنیت دی اگر دہشتگرد کی کم پاکستان باندھے کا لگی کہ اداری محفوظ گئی لگی اور اب افغانستان کا اور خلتا امریکی بدلاتوں اور افغان فوج باندھے اور خلق باندھے حملے کری نو داری دا خیال دے کہ پاکستان دا نہ مخاطبونو کی پورا دلچسپی نه راغشته دا قسمه خبرې دي چې هغه باندې اختلاف کاری
د تیرې چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې وویل باید امریکا او هند له هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې وشلوي چې پر خپل خاوره ترګرو ډلو ته پناه ورکوي او دغه ډلې بیا په نورو هیوادونو کې بدامنی خوروي. بلخوا پاکستان د امریکا او هند او په سیمه کې د هند او افغانستان پراخیدونکو اړیکو هم اندېښمن کړی دی. خو د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکری بیا وایي د وسلوالو ډلو خلاف په عملیاتو او په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بوتللو کې د امریکا لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی.
هندستان سے تعلقات بالکل صحیح ہے کہ بڑھ رہے ہیں.
دا خبره صحیح ده چې د امریکا د هند سره اړیکې زیاتېږي، خو بیا مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې هند د پاکستان ځای نشي نیولی. هندستان یوازې په اقتصادي حل زول کې برخه لرلی شي، خو د سیاسي ډلو سره خبرې نشي کولی ځکه هغوی د طالبانو سره رابطه نه لري. اوس هم زما په فکر تعلقات به په پوره ډول نه خرابېږي ځکه چې د پاکستان هم مجبوری ده او په افغانستان کې د سولې لپاره امریکا ته د پاکستان ضرورت دی. نو بیا د تناو باوجود به هم اړیکې وي، خو دومره ښې به نه وي.
تو ٹینشن کے باوجود تعلقات چلیں گے، لیول شاید نیچے آ جائے.
سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ورځ ریچر اولسن سره د خبرو پر وخت هم ویلي پاکستان د هغو ټولو تراګرو ډلو خلاف کوټلي عملیات کوي چې هم په دغه هیواد او یا په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي. ولی امریکایي چارواکي د تراګرۍ ضد مبارزې کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري او په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی مشر په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري لا زیاته شوې ده. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوک
ډېره سخت روان تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو سیو مرکه دراورو په اصل کې چې پاکستان په بلوچستان کې پر هغه امریکایي ډرون برید افغان خودل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري وژه، له امریکایي غوښتي چې افغانستان کې دننه دی پر پاکستانی طالبانو حمله وکړي. افغان حکومت وایي د افغانستان په خاورو کې هیڅ پاکستانی طالب پټنځای نه لري او که پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې له اخلاص ډکه مبارزه وکړي نو په دواړو هیوادونو کې ترهګري ختمېدلی شي. په دې اړه ملالای بشیر په امریکا کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو له کارپوه محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلی چې د پاکستان دغه غوښتنې څومره په ځای دي.
فضل الله د پاکستان د ځواکونو نه تښتېدلی دی، ځکه چې سوات کې عملیات کول نو هغه عکس دی نو تښتېدو. یو خو باید چې راحیل شریف خپل ذمواري منلی وی چې واقعتا د دې په عملیاتو کې څه کمی وا چې هغه کس دی نه وتښتېدو. دومره خبره ده چې عملیاتو نه مخکې د پاکستاني چارواکي فضل الله ملا پسې د منځونه کول په قبل کې سوات کې د تغی د فضل الله کې کومه مدرسه وه مام ډېرې کې د پاکستان کمشنر ما ته یاد دی دغه نوم سید جاوید نوم هغه ورپسې منځونه کول. دا په دنیا کې شر او ګند جوړي او بیا دا غواړي چې نوره دنیا د دې لپاره صفای کړي. امریکا او افغانستان هیڅ کلم عملی ګامونه ستونه مخ نه دی اړولې. بلکې ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان هغوی دوه درې عملیات داسې پیل کړي دي چې د تاریخي طالبان هغه کسان چې کوم کېدای شي چې افغانستان ته اوړېدلي د ضربېزب عملیاتونو وروستو د هغوی برخلاف هغوی ګامونه اخیستي دي. او د امریکا خو ټریک ریکارډ داسې دی چې د تاریخي طالبان پاکستان د لومړني امیر نواله نیت محمد وزیر په 2004 کې په ډرون کې وجلې دی، بیا بیت الله مسعود 2009 کې په ډرون کې وجلې دی، بیا حکیم الله مسعود 2013 کې په ډرون کې وجلې دی، سوسایډ بمبر د استاد فدائین چې ورته قاری حسین مسعود په 2010 کې په ډرون کې وجلې. نو پاکستان د پاره خو امریکا دا پورا د تاریخ طالبان امارت بالکل پاک دغه او دې د پاره لار هم وار شو چې دا زبرځب عملیات پیل کړي. راحیل شریف داسې وخت کې دا خبره چې وکړه، دا خپل چې کوم خفت دی په دنیا کې چې کوم شرمندگی ورته شوې ده چې ملا اختر منصور د پاکستان په سیمه کې دنه په ډرون کې وجل شوې ده، هغه نه د خلکو توجه اړوي. دا ممکناتو کې نه دی چې طالبان په کوټه کې داسې ګرځي او د پاکستان ځواکونو ته معلومات نشته. د طالبانو کومک کوي. نو زما خیال دی چې راحیل شریف ډېر ډیس انجنوس بیان ورکړ په داسې وخت کې، باید چې دې د دې سوال جواب راکړي چې اختر منصور پاکستان کې ولې وو. افغانستان بار بار د دې تداوی په یو ځای عملیات کول غواړو. 2010 کې افغانستان د دې تداوی چې جوائنټ عملیات پکاره دي، خو کیانی هغه ټایم کې داوی چې موږ سره کسان نشته. خو بیا د هند په بارډر باندې یو ایکسرسایز یو په ازمینو ایکسرسایز ما ته اوسم یاد دی، 500 نفر ایکسرسایز وو. نو یو خو ته د دې داوی چې موږ سره د عملیات کولو لپاره وسایل نشته، کسان نشته په وزیرستان کې هغه ټایم. نو دې ته په انتظار وو چې د امریکایي ځواکونو په تعداد کې کم شي، دوی به خپل عملیات کوي او هغه طالبان چې کوم دوی بدګڼي پاکستان برخلاف جنګیږي، د هغې برخلاف به دوی عملیات کوي. خو هغه کسان چې مشخص حقانی نتورک سره دي او د افغان طالبان د هغې برخلاف، خو دوی چېرته یو اپریشن نه دی کړی په دې 15 کالو کې، یو اپریشن نه دی کړی.
پاکستان دا شکایت کوي چې پر ملا منصور د امریکا حمله د پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد زیانمن کړی دی، یعنی ورته نقصان رسولی دی. آیا د امریکا او پاکستان ترمنځ اعتماد او د باور فضا په پاکستان کې چې هغه وخت د اسامه بن لادن په شمول د القاعده یو شمیر غړي وژل شول او د ملا عمر لمړنی وروسته نو زیانمن شوی؟
سوالات دي چې ولې به اعتماد نه خرابېږي چې داسې کس چې امریکایي ځواکونو باندې، افغان ځواکونو باندې او افغان خلکو باندې او د طالبان د امارت امیر په پاکستان کې دنه پیدا کیږي وجلی کیږي، نو هغه اعتماد به څنګه پاتې شي؟ بیا راحیل شریف نه یادې خلکو نه دا هم یو تپوس پکار دی چې طالب راځي او د امن تعلیف مشر برهان الدین رباني وژني په یو بمی چاودنه کې، نو هغه سره اعتماد خراب نه شو. د افغانستان اعتماد به تاسو باندې څنګه جوړیږي؟
دا مشال ریډیو دا
اوس هم یو مطبوعاتي کتنه درورو. د نیشن ورځپاڼه کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک لیکي چې ترهګري د پالیسۍ په توګه خپلول د پاکستان لپاره ډیر زیات خطرناک، ځکه دی چې تر اوسه پورې په تیرو څو کلونو کې په زرګونو پاکستانیان وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه په میلیونونو خلک بې کوره شول او د اربونو روپو مالي نقصان هم شوی دی. نو د لیکوال په خبره دا کافي ثبوتونه دي چې د پاکستان دا پالیسی ناکامه ده او په کار ده چې له ترهګرو لاس واخلي. د مقالې نورې برخې درته ګلایز وایي.
د نیشن ورځپاڼې کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او لیکوال افراسیاب خټک لیکي چې د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټې پر آرمی پبلک سکول پېښور تر برید وروستو په لومړي ځل ټول سیاستوالانو په یوه خوله د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې منظوري ورکړه. په دې کې د ټولو غیر مشروط حمایت ترلاسه و. د لیکوال په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې یو لوی پړاو ځکه هم و چې له ډېر مودې راهیسې د ترهګرۍ څخه انکار کاوه. په هیواد کې دننه د ترهګرۍ ضد کړنلارې هیلې پیدا کړې وې چې پاکستان به له دې لعنت روزي او یو عادي ملک په جوړ شي. افراسیاب خټک په مقالې کې وای چې کله د ترهګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو خبره راغله، نو هغه شان ګامونه و نه خستل شول چې څنګه ویل شوي ول. په دې کړنلارې کې یوه ماده د فوزي عدالتونو جوړول وو او دا پکې مقدس ګڼل کېده. په دې کې ریاست له نورو مادو نه خپل ځان د وستلو کوششونه کول چې پکې د مدرسو اصلاحات، د هغه تنظیمونو خلاف کاروایانی چې د حکومت تر بندیز لاندې دي او نوي نمونو سرکار کوي، د کرکې خورولو خلاف کاروایی په پنجاب کې د ترهګرو خلاف کاروایانی او په قبایلي سیمو کې اصلاحات شامل ول. افراسیاب خټک وایي چې په دې معامله کې ولسی او فوزي ادارو په یو بل د پلان نه عملي کولو تورونه پوری کړي. د ولسی حکومت د ناکامۍ وجه ځینې ترهګرو ډلو سره د ریاست نږدې اړیکې دي. بلخوا فوز په ښکاره د خرابې واکمنۍ تور پر حکومت او په ځانګړې توګه په پنجاب کې پر صوبایي حکومت لګوي. لیکوال وایي چې د انګریزي ژبې یو مشهور شاعر ټی اس ایلیټ اپریل تر ټولو ظالمه میاشت ګرځولې، ځکه چې په لومړي نړیوال جنگ کې په همدغه میاشت کې ډېره زیاته مرګ ژوبله شوې وه، خو د پاکستان لپاره د مئی میاشت ظالمانه ده. په دې میاشت کې په 2011 کال کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افټاباد کې وژل کیږي. په دې اړه کمیشن هم جوړ شوی و، خو د هغې نتیجې کله هم ولسته نه دي وړاندې کړل شوي. بیا په روان کال کې د مئی په شلمه د امریکا بې پایلټه الوتکې په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل کیږي. په دې معامله کې ریاست تر 24 ساعتونو پورې مکمل چپ پاتې کیږي. افراسیاب خټک لیکي، په عادي ریاستي نظام کې استخباراتي ادارې دښمنانو پسې ګرځي، سفارتکاران ملګري لټوي او سیاسي مشران د نړۍ نورو مشرانو سره ملګریتوب کوي، خو د پاکستان په نظام کې ټول خپل دښمنان جوړوي او ورپسی ګرځي.
د نشن ورځپاڼې دې مقالې غټي کې مولا ګلایس خوار دل ګلایس دل تمنګ سر اوس په ژوندې بڼه په سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لنډي ستورو زکه چې لسنی می بجی شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریځ روښانه هم نه دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند وایي چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په دریم وار نوی مالي کال بجټ وړاندې کول ځنډولي دي. د خیبر پختونخوا حکومت به د نهې په ورځ بجټ وړاندې کوي. دا سند حکومت د 2018 او 2019 مالی کال لپاره د 3.98 اربع روپو بجټ وړاندې کړی دی. د سند صوبې خزانه وزیر سید مراد علي شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ چې پکې 225 اربع روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړې شوې دي. دټلی یو غر خاتون کې په ګلګت بلتستان کې د باب ریپرسر خویدو یاسکی په پیښه کې مړ شوې دي. د خبره د پاکستان الفان کلب پرون په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په هغه هیواد کې د وسلوال طالبانو پر ضد لاغوان ځواکونو سره د امریکایي فوجیانو ته د زیات واک ورکولو پریکړې هر کله کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري پرون اف پی خبري جان ویلي چې د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په سنډه کې 2 چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 550 نور یې زخمیان کړي دي. ویل کیږي چې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. ایران د یو کینیډایي جج وروستۍ پریکړه غندلې ده. د جج پریکړه کړې وه چې په کینیډا کې دي د تهران په غیر ډیپلوماټیکي شتمنۍ د هغو بریدونو قربانانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. له ګلایز مو لنډ خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسې مشال دی رډیو ته غوږی او اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې دروازه.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په پینډۍ کې د امریکا چارواکو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال د فوج د مشر وینا وه، که په راتلونکي کې ډرون بریدونه وکړی شو نو پاکستان دې لړکې خپل پالیسی بدلولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دا یوه خبره ده چې پاکستان خپل پیغام امریکا ته په ښه توګه رسولی دی، خو پاکستان له په راتلونکي کې پکار دي چې د ډرون حملو په حق لا یې کم دریس خپل کړی دی په دغې په هر صورت کې قائم وي. بله دا چې پاکستان لا به خپل معاشي حالات ښه کول وي چې په امریکا او په نړیوالو اقتصادي ادارو یې انحصار کم شي او تر څو چې امریکا ته دا باور ور نه کړی شي چې د دوی نه په غیر د پاکستان گزاره کېدای شي، تر هغه وخته یې په رویه کې د بدلون راتللو څه امکان نشته. دې سره سره پاکستان له د خپلو داخلي معاملاتو هم جایزه اخستل پکار دي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاناما لیکس حتمي نتیجې ته رسولو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ خبرو اترو کومه لړۍ شروع شوې وه، هغه په ظاهره بے نتیجه ښکاري ځکه چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره لایحه عمل یا ٹی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې اوومه غونډه هم په غیر د څه نتیجې ختمه شوه. ورځپاڼه لیکي که پاناما لیکس یوه مهمه مسله وي او حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې چا چا کرپشن کړی وي چې احتساب یې وکړی شي، نو بیا دې دا معامله نه کړکېچنه کوي او په ګډه سره دې د دې مسلې څه حل راوباسي. ورځپاڼه لیکي چې مذاکراتي ټیمونه دې په خپلو رویو کې لچک وښایي او د آئینی او قانونی طریقې سره دې ٹی او آرس ته حتمی شکل ورکړي، ځکه چې اولس انتظار کوي چې کله به د دغه خلکو احتساب شروع کولی شي څوک چې په کرپشن کې ککړ دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکومت په ٹی او آرس کې د وزیر اعظم نوم نه شاملول غواړي او اپوزیشن ګوندونه که دا دریز لري چې د وزیر اعظم نوم دې شامل کړی شي، نو دواړو ډلو له پکار دي چې څه حل یې راوباسي، ځکه چې په سیاست کې هیڅ شی ناممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او ډیپلومیټ مجلې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنې ته کتنه کړې ده. ملا اختر محمد منصور تیره میاشت د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ووژل شو. مجلې لیکلي چې د نوموړي د وژل کېدو زیاتره ګټه پاکستان ته رسیږي. بلخوا وال سټریټ جورنال او ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې راتلونکي ولسمشر ته د افغانستان د راتلونکي په اړه چې کوم پلان سپاري هغه مکمل کی. د دې دواړو لیکنو غټه برخه درته ملیحا مرزاده وای.
ډیپلوماټ مجله لیکي د 2018 کال د مئی پر 28 په اول ځل په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. دغه وژنه امریکایي او افغان حکومتونو یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. مجله لیکي امریکا د دریو میاشتو راهیسې د ملا اختر منصور د درک په اړه معلومات راټولول او چې څنګه ورته موقع په لاس ورغله نو هدف یې په نښه کړ. مجله لیکي دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د ملا منصور د وژنې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ورسیږي. مجله لیکي دا ممکن ده چې له پاکستاني استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو خرابېدو ته پکتو ملا منصور له ایران سره د اړیکو مضبوطولو کوشش کولو. په افغانستان کې داسې رپورټونه هم وو چې ملا اختر منصور خپله کورنۍ ایران ته منتقل کړې وه چې پر پاکستان یې انحصار کم وي. مجله لیکي دغه وجه پاکستان لپاره کافي وه چې ملا منصور له مینځه لرې کړي. د مجلې په خبره د پاکستان لپاره د ملا منصور وژنه په دې هم ګټوره ده چې د طالبانو دغه مشر د ډلې په رایو ځای کولو کې ناکامه شوی و. د طالبانو جدا شوې ډلې مشر ملا رسول د افغانستان جنوب مغربي برخې ته تللی دی او په آزادۍ د ملا منصور د مشرتابه مخالفت کولو. بلخوا د طالبانو نوی مشر مولانا هیبت الله اخونزاده تر پوځي یا سیاسي زیات یو مذهبي مشر دی او په دې پلوه په ښه پوزیشن کې دی چې په مذهبي بنیادونو طالبان رایو ځای کړي. په سیاسي او پوځي برخه کې د اخونزاده د مهارت کمې هغه سي دي چې پاکستان ته ګټه رسولی شي، ځکه چې ممکن دا داغم رستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سیاسي او پوځي چارې سنبال کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدف لري چې د افغانستان پلان چې په 2018 کال کې باید د هیواد راتلونکي ولسمشر ته ورسپاري مکمل کړي. په دغه پلان کې د نوموړي د واک موده ختمېدو پس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو روشمیر پاړه فیصله شامل ده. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما روانه اونۍ د پلان سره اړه لرونکي یوه فیصله ورله مخې کړې ده چې له مخې یې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه محدودېږي او له افغان ځواکونو سره په ګډه د کارکوونکو امریکایي ځواکونو رول پراخېږي. امریکایي چارواکو ویلي سپینې ماڼۍ د جولای په 8 په وارسا کې کېدونکي د نیټو سرمشریزې پورې هغو پالیسیانو ته د حتمي شکل ورکولو هدف مخې ته ایښی دی چې د 2018 کال وروسته له افغانستان سره تعلق لري. نورو امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د امریکایي سرتېرو شمیر زیاتولو په اړه فیصله لا نه کیږي. تیر کال له باراک اوباما نه غوښتنه کېده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې د موجوده سرتېرو شمیر چې 9800 دی 15500 ته راټیټ کړي. خو د ورځپاڼې په خبره کې دي چې اوباما په افغانستان کې د زیاتو امریکایي سرتېرو ساتلو فیصله وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
کی دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه تاسو ته لږ وروسته په دې غړي کې دراورو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر دینی عالمانو په خپل فتوا کې ویلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانه ترهګري د اسلام لپاره نه ده بلکې د اسلام د بدنامولو یو کوشش ده. دوی په وسلوالو طالبانو نیوکه کړې چې د پردیو لاسپوڅي دي او د نورو هیوادونو لپاره د خپل هیواد خلک وژني او همداراز خاوره یې ورخرابوي. عصمت ساروان په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
په ننګرهار کې پلسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یو غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
یلمن شدی ولسوالیونه ول د چابه را دغه پورته کی بل سپین مې راغه پورته کی د پاکستان الله پاک دغه پر د جهاد پر ځات کړی چې علاقه آزاد کی د پاکستان بیرغ پر پورته کی زمون د اصل سبا جناسی بهنان د ملایان او صفایي د چابه یانی د پاکستان دې زمون د هجرت کور دی د اوسه ساده هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم دراز ولد طالبان و مشان په پاکستان کې و وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان برانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کې به شي پستر ګوین یا سر چا قتل کوي رښتیا وس دا شر د افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان و ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري. والله العظیم چې د مسلمان وجره کې جهاد وي. والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه والله د الله په ذات قسم ده چې دا جهاد وي. دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جماعت کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي د سولې پر لور نیزه خبرونه وورو او په دې کې به د زلتا سره چې پښتو ډرامې څنګه په ټولنه کې د مثبت پیغام خپرولو لپاره کار کولی شي. د خبرونه تاسو د هر یک شنبه او هر دوشنبه پر زول مشال ریډیو وره
د سولې پر لور.
نږدې یو پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي. دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوې او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نورو ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلای شو. نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې خبره کو چې ډراما څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر غواخم خبرونه ته مو هرکلی کوم.
بابا دا ولی جاڑی ہوں
بچے دا کتابو نجاڑی بچے
دی کتابو نتاوئے کنا چی نجاڑی ما ہون کتاب راوڑے
کتاب چی ستاسو کتابو نخستاسو پوی نسرے دی بچے تاسو اسمک زمک دن پریدی
اے بابا زما پیار تو ہوا یا کنا چی ما سکول تا پریدی
دا پیخور کی جوڑ شوی دا پختو ربی دا مشہور لیکوال نورالبشر نوید دا نوی ڈرامی باور یو برخه دا پا دی سی ڈی ڈراما یا ٹیلی فلم کی دا پختنو پا سیمو کی پر روانو جگڑو بحث شوی او خلق حسول شوی چی پر ماشومانو تعلیمو کی پا ڈراما کی دا پختنو دا نورو مشہورو اداکارانو ترسنگ شازما حلیم هم مهم رول لوبی اغه د مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه ته ویل
دا ډراما د داسې کلیا چې پاره کلی کې اډیشن سم د تعلیم چې کوم د دې ځان مده او ما دې دا سمور کړي تر کله یې چې هغه خپل لول او د خپل لول او بیا زیده لیدل یې خپل مسای دا غي د فاکې کې د سبق کوي دا غوږی وي چې منه بول نه مله دا د دې دا کلی بیا څنګه خاندان کې دیپیو پیغام دے او اگر میں سے جو پیغام دے د معاشرے د پارا پوہا او د معاشرے د پارا تعلیم یعنی دا دم د ټولو حسدا چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زمونږ بچی د تعلیم یافته شي او زمونږ مور د تعلیم یافته وي کله چې مور تعلیم یافته وي بچی د تعلیم ما معاشره به زمونږ تعلیم یافته وي یو سړی تعلیم یافته وي یو خاندان هم تعلیم یافته نشي کېدی خو که یو مور تعلیم یافته وي پوره معاشره چې کومه ده پوره خاندان چې کوم دی هغه تعلیم یافته شي
د سولے پر لوگ
تاسے لمشال ریڈیو د سولے پر لوگ خبرونه اوري په باور ټیلی ډراما کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډیر زشته ده مثلا د سختدریزو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخنیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پورا ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي
زمونږ کاکا د موسیقۍ منګیر رنگ مات کو
تین مات کړې ته څومره به وسه چې تم چا بچ نه کړې مستانہ تیر گران سواد جوابی نشتا نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجراو جماعت نہ ممبر و محراب
د سولې پر لور خبرونه اوردونکو د باور ډرامې لیکوال نورالبشر نوید وای کوشش کړي چې په خلکو کې له تشدد د کرکی کولو او تعلیم سره مینی پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي د حق په نه د ډراما تر نورو زکه ځانګړې حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوه دی خو دا په خبره ډیر پام یې پزده کړو دی
زما د لپاره ډیره د فخر خبره و چې ما خلکو ته روڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا ویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو لپاره یو طریقه باندې ورک دا د نورو ډرامو نه منفردم و سختم و خو زما فیل کې دونه وخت شو چې لکه زما د لپاره دا سخت نه سخت کار چې کوم بین هغه باز وخت یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زواله
د سولې پر لوګ
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې جو ولی بیا ته چې
هر تر هغه بدرنګ زه کړه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تختل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
اوریدونکو کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله تورا وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یوه داسې ډرامه کار کوي چې په تنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعاتو باندې کار شوی دی. نوموړی وایي ډراما د کیسې کولو یوه ښه طریقه ده، نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي.
ډرامه چې ده دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري. دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر اثر لري، ډېر اغېز لري، ځکه د یو پوی ویلي دی که چېرته تاسو غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼه یې ورته ووایي.
د سولې پر لور
مور جانب ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي؟
کسی څنګه غواړي
بدل علم راشی او هر چپ
خدا غریب کار دے
مور جانب ما سر رنا دا چا سر چی رنا وی اغز لور وی اغتین دکونه نخوری بلکہ تم دکو نو فاغ خلو قریب سوک چپا تیار کے پاتے شیم بھی
لرے تکا پر رنا کیوں میں خو خندونا نے مخیتا دی
زا خندونا وینا مور جانے خوزان تینا ساتھ لے شم تین دکو نو پر نخورم او بیا ستا ڈاٹ گرینا چما سرے وی نزو سب اتل آباد ایم زکا ستیو پختو نموری مور جانے
دا د ملاله په نامه ډرامي و برخه دا چې څمو دوران دی افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شو.
ملاله خپل هدف ته ځان رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دا ډراما همایون همدرد لیکلی او مرکزی کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي. د ډرامي موضوع د خبرو اترو لاره د ستونزو حلول د بی اتفاقی ختمول او د خزو حقونه او تعلیم ده. ملاله ډراما په خلکو کې ډیره مشهور شو. شازما حلیم هم په دې ډراما کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی وو. هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ بلکې د کلي ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي. شازما حلیم په اوسنۍ ځینو پښتو فلمونو او سی ڈی ډرامو نیوکه کوي او وایي چې په کار ده د باچا خان په شان ډیرو نورو داسې پښتنو باندې ډرامې جوړ شي چې خلکو ته د ټوپک ایښودلو او خبرو له لارې د ستونزو په حلولو زور راوړی وو.
تاسو ماته یو خبر دا وکړئ چې زموږ د دې پښتنې په دې پښتانه معاشره کې زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغوی به ګرشه پرېږدي یا به شاکس کړي دا د یو فلم یو فلم دی او دوران دې راشي سره د کوفي د خلکو او راوبل نه دي درز ګرز او جنۍ به دې پټه راخي جنۍ به دغه سرتور کې شي طرف کې دا چې زموږ په دې معاشره کې څه شوي دي پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته کوي لکه دښمنی کوي نه غل سړي سره بهر کوي کور ته به بغیر دروازې ته کول زین نه دا زموږ معاشري ته سخل فباتحان زموږ د پاره څومره ډېر زیات لکه دوه یو لوی هستي دا چې زموږ دغه ژوند تاسو را واخلې دا وي ژوند کې تاسو دغه یو په هلو چې کوم دې کوم هغه باندې کتابونه لیکي شي دا دغه یو باب هم تاسو وګورئ زما په خلکو خپل ټول ژوند بدلول شي هغه باندې ولې موږ فلم نه جوړو موږ به څنګه دا باندې راخلو دا د ژوند ولې نه جوړو دا یو دغه خوراک دغه نه سپاس کړه لوکو دغه جرګه دغه خبرې ولې نه جوړو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رادیو د سولې پر لور خبرونه اوري. دیتا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکو لارې د شخړو په حلولو زور راوړي. دا ډرامه د واجد هوتی لیکلی او هدایت کړی ده او د هغو کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړې خو ورو ورو په لویو دښمنیو بدلېږي.
تاسو ته خپته ده چې جنگ جګړې ښه شی نه دی او اسلام له چرم دا اجازت نه راکوي چې یو بل سره دښمنه او ترګبنه وساتو او دا یو بل نقصان وکړو.
ما خو دیدار ګل کاکا نه معافي وغوښته، خو دوی او د دې هغه کسانو زه ډېر والم.
نو ما رښتیا وایي که نه؟ د دې نورو کسانو ورسره څه کار
و؟ زه له په دې غوږونو باندې درونم کېدی شي چې زه د نعمان نه په خطا کې پسې کل لګېدل یم، خو بیا هم زه دې ټولو نه معافي غواړم.
زه خو به دا خبر وکړم چې د زړونو نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل له غاړه ورکوئ. راپاسئ خلاص شابه، راپاسئ یو بل ته ورته غاړه ورکوئ. شابه نعمانه بچی راشه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. حافظ الله ترابوی په خبر کې ډېرې ډرامې جوړیږي او افغانستان کې کمی د نوموړې په خبره کې د ډورنډ کرخې دواړو غاړو ته د ښه پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېر شي، نو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه به په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي.
هغه د حمزه صاحب خبره، حمزه بابا وایي چې تاسې که غواړئ چې یو ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ. نو دلته اوسه پورې ډرامې چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی، نه یې خواشنۍ زیا دی چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل، که نه اوس به دغه ستونزې نه وي. او ځکه تاسې ته معلومات دی چې انسان وایي په فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري. دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې، خلک دومره په مینه ګوري چې بس بیا اندازې نو ښځې او نر. خو که چېرته دا مونږ خپل سیریالونه لرلې، خپل ډرامې مو لرلې، نو خپل کلتور او فرهنګ ته به ډېر خدمت کړی وی. همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې، په نورو مسایلو کې. نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وي لکه دا څومره چې ډېر دي اوس.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت پې تر رسیدګي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مرجدا جنگ کور کله پایمان